سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان برېښنا شرکت چې طالبان یې دره کوي د 2023 کال لپاره له تاجکستان څخه د برېښنا د پیرلو د یو قرارداد خبر ورکړی دی دا شرکت د شرکت نن په خپل اکسپانیا په خوند ټوئیټر لیکلی دغه قرارداد په ترکیه کې د برېښنا شرکت د اجرایوي رئیس ملا محمد حنیف حمزه او د تاجکستان د برېښنا سهامي شرکت د رئیس محمد عمر عطازاده ترمنځ لاسلیک شوی دی د برېښنا شرکت همدارنګه ویلي شو دوړ لورو له تاجکستان افغانستان ته د 1500 کیلو واټ برېښنا د نوو مزو د خزولو پر مسلې هم خبرې کړې ول شو دی چې تاجکستان له دې کار سره لیوالتي ښکاره کړي له تاجکستان د نوې قرارداد لپاره د برېښنا د پیرلو قرارداد تسلیم حال کېږي چې د کابل په ګډون د افغانستان په لوی ښارونو کې خلک په روان ژمي کې د برېښنا له ډېرې پارچاوي شکایت کوي افغانستان په وروستیو دوو لسیزو کې د خپلې اړتیا وړ ډېره برېښنا له تاجکستان ازبکستان ترکمنستان او ایران څخه وارده کړې ده د مخدره او په بخښنې سره د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ضد اداره وای افغانستان د مخدره موادو د استعمال له جدي ستونزې سره مخامخ دی او په هر دوري او کورنیو کې وای اغیزمنه شوې ده د ادارې نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼې په خوند ټوئیټر ویلي دي لا د 2023 کال راهیسې په افغانستان کې د مخدره توکو د مخنیوي درملنې او احیا هڅې پیاوړې شوې او د مخدره موادو یا له خطر یا د کارولو له امله له اختلالاتو سره د څلور افیا زرو مخ کسانو مرستې ورته مرستې رسیدلې دي تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري روزا اوتمبایوا د میزان په میاشت کې ویلي وو د افغانستان د 40 میلیونو وګړو له 5 تر 8 میلیونو په نشي توکو روکتي میرمن اوتمبایوا په یو مرکه کې ویلي وو چې له دې ډلې یو میلیونی ښځې او ماشومان دي هغې بېوزلي او درملو ته د افغانانو له لاسرسۍ په نشي توکو درودو کېدو د عمل وانتا لاملونه بللی وو که څه هم د طالبانو حکومت له څو میاشتو راهیسې په لویو ښارونو کې پر مخدره مواد روږد کسانو د راټولولو او ځانګړو ځایونو ته د لیک تاسې پیل کړي خو په مخدره مواد د روږد کسانو د سمې درملنې په اړه ډېرې پوښتنې لا هم بې ځوابه پاتې دي د اسرایلو د پاوز لوی درستیز خبرداري ورکړی چې په غزه کې روانه جګړه به ډېرې نورې میاشتې دوام وکړي نوموړی یې د خبرداري داسې مهال ورکوي چې د اسرایلو پاوز په غزه تلنګه کې بریدونه زیات کړي چې په نتیجه کې تر اوسه له 20 زیات کسان وژل شوي دي د کلابندې شوې غزې دننه د پراخېدونکي بشري ناورین په اړه اندېښنو په سیمه کې د جګړې د بندېدو لپاره غوښتنې زیاتې کړي دي د اسرایلو د پاوز لوی درستیز پرون چهارشنبه وویل چې د جګړې د اهدافو ترلاسه کول ساده نه دي اسرایل ژمنه کړې چې حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو ترهګري ډلې په توګه پیژني په بشپړه توګه له منځه یوسي او د تایوان واکمن ګوند په کلکه د خپلواکۍ د ملاتړ هڅو ته دوام ورکړی چې په دې سره پر تایوان به نور څو تګریز بندیزونه ولګول شي دا په تایوان کې د راتلونکي میاشتې د انتخاباتو په درشل کې د لفظي جګړې د زیاتوالي څرګندونه کوي ټاکل شوی چې د جنوري میاشتې په 14مه په تایوان کې چې چیني د خپلې خاورې یوه برخه بولي د ولسمشرۍ او پارلمان لپاره انتخابات ترسره شي پیکینګ د زور له لارې پر تایوان فشار راوستی چې د چین د حاکمیت ادعا ومني خبرونه مو واوریدل وړاندې سره دا مطلب واوریدل شي وړاندې بر سره په خبرونه کې واوري شې د ملګرو ملتونو دوه سازمانونو له پاکستان درستنیدونکو افغان کډوالو او په ټوله کې په افغانستان کې په ژمي کې د ناروغیو د ډېرېدو له امله اندېښنه ښودلې ده دا چې اوس موسم په افغانستان کې څنګه د هوا څومره ککړه ده وړاندې به په دې اړه درته جزئیات ولرو دا چې خلکو ته یې څومره ستونزې جوړې کړې دي په دې اړه به هم سره جزئیات واورئ چې نن د چدي مرغومي شپږمه پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل څلور څلوېښتمه کلیزه ده دا چې له دې یرغل سره په افغانستان کې خلک څومره کډوال شول او جګړې تر اوسه پورې څومره خلک له خپلو کورونو بې ځایه کړي دي څومره تلفات یې افغانانو ته واړول په دې اړه به وروسته بشپړه جزئیات درکړو همدارنګه غزنی ته به هم ورشو چې ډېر روغتیا پالان په دې باور دي چې هلته د غلطو رواجونو له امله تر اوسه هم ښځو او ماشومانو روغتیا ته پاملرنه نه کیږي
بد بختانه سی وسم لا زمون مین دی ماشومان و یو بد وضعیت کی او دی صحیح درست توجه نه وت کیږي
کدا ته به هم ورشو چې حالت کارګر د کار غوښتنه کوي
څنګهوال موږ دا غواړو چې موږ لپاره کارونه ډیر کې یادایش کارونه وکړي چې کارګر کار اخته شي بیروزګاری ډیر دي
په غزه کې به د جګړې وروستي جزئیات هم درکړو نور مطالب هم شته ملتیا مو غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه د ملګرو ملتونو دوه سازمانونو له پاکستان د راستنیدونکو افغان کډوالو ترمنځ او په ټوله کې په افغانستان کې د ژمي له امله د ناروغیو په ډېرېدو اندېښنه ښودلي. ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په دوو جلا راپورونو کې لیکي په وروستیو کې د تنفسي ناروغیو او خوارځواکۍ پیښې زیات شوې دي. د راپورونو ښیي چې تر ټولو زیانمن له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي چې زیات امید ظاهر من لرو.
ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ اداره یا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د راستنیدونکو کډوالو ترمنځ او د ژمي پر رسیدو په ټول افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغۍ او د خوارځواکۍ پیښو په شمیر کې ډیروالی راغلی. یونیسف په نومبر میاشت کې د افغانستان بشري وضعیت راپور کې لیکلي دوی په همدې میاشت کې له 500,000 ډیر ماشومان معاینه کړي چې له دې ډلې 9,648 د سخت خوارځواکۍ له امله د درملنې په موخه بستر شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې د هم ویلي چې د سپتمبر له درېیمې اونۍ راهیسې د افغانستان په 34 ولایتونو کې شدید د نفوسي ناروغۍ چې د یونیسف له قوله شاید له عملی ژمی وي مخ په ډېرېدو ده. یونیسف زیاتوي د 2023 کال له جنوري راهیسې په افغانستان کې د شدیدې ناروغۍ 1,202,202 پیښې ثبت شوي خو له دوی د همدې ناروغۍ له امله 2,514 تنه مړه شوي چې 280 سلنه له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې د ارقام د 2021 او 2022 کال په پرتله لوړ ښودلي. یونیسف په افغانستان کې بیړنیو روغتیایي مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر هم 18.6 میلیونه تنه ښودلی دی. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان هم په نومبر میاشت کې د افغانستان د بیړني وضعیت راپور کې لیکلي روان شمې کې راستنیدونکو کډوال په ځانګړي ډول هغوی چې په لنډمهالو سرپناو کې اوسي د ټولو زیات اغېزمن دي. ډبلیو ایچ او زیاتوي دوی د میاشت کې نږدې 200,000 راستنیدونکو کډوال معاینه کړي چې له بیلابیلو ساري ناروغیو سره مخ او پکې یو شمېر ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته وو. د روغتیا نړیوال سازمان د نوومبر تر پای افغانستان ته د راستنه شویو شمېر نږدې 4,00,000 تنه ښودلی چې 8,40 سلنه یې ښځې دي. د ادارې په 3 نومبر میاشت کې د شیری او کانګو ناروغیو په پیښو کې هم د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو دا دوه ادارې داسې مهال په ټول افغانستان او د راستنیدونکو افغانانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتوالي خبره کوي چې تازه راستنه شوي هم وایي د کورنۍ غړي یې سختو ناروغیو نیولې او د درملنې لپاره یې پیسې هم نه لدي. د کونړ اوسیدونکی عمر خان له دوی یو د چوای ټوله کورنۍ ناروغه ده.
زنانه چې د یو د چ بیماری اخستې ده چې د دې د ځوان کور کې بیماران چې د سر خوږیږي د خپل معنی د دې مونږ سرګو م پرتې کله سر او پرشيږي کله د مخ سر او پرشيږي ما شمان چې ټول شنه بغل دي توخې دی ویو.
دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت راستانه شوی او کډوالو سنځو ته د رسیدنې کمیسون ویان محمد یوسف احمدی د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره خبرو کې دا کړی چې روغتیا په برخه کې د ټاکل شوی کمیټې لوري راستانه شوی او کډوالو ته منظم روغتیایي خدمتونه رسول شوی دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ اداره بیا په بیړه اغیزمنو ته د روغتیایي مرستو پر رسولو ټینګار کوي.
و موریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان او همدارنګ یونیسف دواړو سازمانونو اندېښنه ښودلې و چې پروستي و کې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو او خوارځواکۍ پیښې زیات شوې دي. نن د جدي یا مرغومې شپږمه پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل 34 کلیزې سره برابر ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په یوې لمې کې د ورځ غندلې او د سیمې د هیوادونو په ګډون یې له نړۍ غوښتنه کړې ده چې له افغانستان سره ښه تعامل وکړي. په دې اړه زموږ همکار جزئیات راټول کړي دي. تاسې ستړي مشئ په خیر راغلي که تاسې د دغې ورځې په اړه نور راته وایاست.
فریده جان په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د جدي شپږمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد پوځي ارغل چې دا وایي د هیواد د سلوخت کلنۍ غمیزي پیلامه و. دوی نن د دې ورځې د غندنې په پار باندې په کابل کې وغونډه رابللې و چې د افغانستان لوړ پوړو چارواکو هم پکې برخه اخیستې و او دا غونډه د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼه باندې خپرېدله. دوی یو اعلامیه هم خپره کړه او ویل چې افغانستان چې دا د بل هیڅ هیواد په کورنیو چارو کې کې مداخله نه کوي او بل چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په داخلي موضوعاتو کې لاسوهنه وکړي. دوی دغه شان وویل چې افغانان د یو اسلامي ملت په توګه غواړي چې له نړۍ سره د اسلامي اصولو په چوکاټ کې ښې او ټینګې اړیکې ولري چې په هغه کې هیڅ چاته هم د ضرر رسولو امکان نه وي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال سلام حنفي دغه غونډې ته وویل چې د جدي شپږمه د افغانستان د بدبختۍ د پیل ورځ وو. په دې ورځ باندې د هغه په وینا باندې چې د علماو استادانو محصلینو او ټولو افغان ملت قتل عام وایي چې پیل شو. دغه شان د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر تر ډیره په دې غونډه کې چې وینا وکړه په وینا کې تر ډیره له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو باندې ورټول او یو وار بیا یې ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد چې دی دا نه استعمالیږي. خو فریده جان د طالبانو حکومت په نړیواله کچه له ترګورو سره ډلو سره د اړیکو په نه پرې کول او دغه شان افغانستان کې د تورېستي ډلو په موجودیت باندې تورن دی غیدا چې طالبانو له دې وړاندې رد کړی. د نن د جدي شپږمې نن د جدي مرغومي شپږمه پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل څلور څلوېښتمې کلیزې سره برابره ده. د دې ورځې په اړه باندې سیاسي او امنیتي چارو زیات شمېر پوهان چې دوی تقریبا په یو وخت دي او دا د افغانستان د تیری لسیزو د جګړو پیلامه بولي. دوی وایي چې دوه لاملونه وایي چې په پخواني شوروي اتحاد په افغانستان باندې یرغل وکړ. په کور دننه د خلق او پرچم ترمنځ سیاسي سیالۍ او په نړیواله کچه په ویتنام کې د امریکا تر ماتې وروسته په جګړه کې د شوروي اتحاد ورګډول. دوی دغه شان وایي چې همدغه ورځ وه او جدي شپږم او د شوروي اتحاد یرغل په افغانستان باندې لامل شو چې د افغانستان بنسټونه ونړېدل چې د لسیزو په تیرېدو لا هم دغه بنسټونه چې دی نه دي جوړ شوي. عام خلکو سره چې ما څومره خبرې وکړې ولسي خلکو سره دوی هم د دغې ورځې نه بدې خاطرې لري. هغه چې په دې جګړه کې یې د شوروي اتحاد سره په جګړه کې خپل خپلوان چې دی هغه وژل شوي دي او یا ټپیان شوي دي. دوی هم د دې ورځې نه ښې خاطرې نه لري او دوی هم تقریبا فکر کوي چې همدا ورځ لامل شوه چې په افغانستان باندې د تر اوسه پورې لا جنگ تحمیل دی او لا هم په دې هیواد کې جګړه کیږي. شوروي اتحاد د واکونو د 1918 کال د 1955 کال په جدي کې په افغانستان باندې یرغل وکړ. د وخت ولسمشر حفیظ الله امین ووژه او د پر ځای باندې ببر کارمل ته واک وسپاره. خو له لنډې مودې وروسته یې په وړاندې باندې زیات شمېر افغانانو وسلواله مبارزه پیل کړه چې په پایله کې شوروي ځواکونه په افغانستان کې د نږدې یوې لسیزې جګړې او د 1,000,000 افغانانو له وژلو وروسته د 1918 کال د سلواغې په 26 باندې له افغانستان ووتل.
ډېر زیاته مننه کورودان زموږ همکار و چې د چدي مرغومي د شپږمې چې پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل له 1945 کلیزې سره برابر و چوسیات راکړل.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت په تشکیل کې د څارنې ورزونې څانګې لمنځه وړي چې له امله یې ډېر کارکوونکي بې دنده شوي دي. ورزو تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د طالبان حکومت په یو اقدام کې د پوهنې وزارت په تشکیل کې په پلازمینه او ټولو ولایتونو کې د څارنې ورزونې څانګې لمنځه وړي دي چې له امله یې تر 5,000 ډېر کارکوونکي بې دنده شوي دي. د راپورونو پر بنسټ یادو کارکوونکو تر دې وړاندې د افغانستان په 34 ولایتونو کې په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې د پوهنې د کیفیت څارنه ورزونه کوله. یو شمېر هغه کارکوونکي چې د پوهنې وزارت په چوکاټ کې په نظارت ورزونه کې کار کوه ازادي راډیو ته وویل دوی پیاده برخه کې لوړې زده کړې او له پوره تجربې برخمن دي خو اوس بېکار او بې برخلیک دي. دوی له دلې درېس احساس وایي
دا چې زه بې سرنوشته کېږم یا بې سرنوشتۍ په حالت کې پات کېږم نو دا زما لپاره ډېره ځورونکې خبره ده. نو زما غوښتنه دا ده چې دولت مونږ په عقل او تصمیم ونیسي، مونږ په مکاتبو کې، پوهنتونونو کې یا نورو تعلیمي او تحصیلي مرکزونو کې چې د معارف په چوکاټ کې وي او مونږ ته هلته اړتیا لیدل کېږي په هغه ځایونو کې باید مونږ ځای پر ځای شو.
په غلې اساس ده هم چې په ټول افغانستان کې زرګونه لوستې کسان په یو سل بېکاره کېږي، دا د دوی لپاره یو ناورین دی. دغه راز د نظارت او ارزونې یو غړی خیال محمد چې بېکاره شوی دی او اوس په کور ناستی وایي، د پوهنې وزارت له لوري د مسلکي پراختیا په نوم د یوې نوې ادارې جوړېدو کې دوی او د نظارت او ارزونې نورو هغو غړو ته چې وړ کسان دي د بېرته ګمارل کېدو ژمنه شوې. هغه ازادي راډیو ته وویل
او د دارالمعلمین استادانو سره به د نظارت غړي هم په دې دنده کې یو ځای کار کوي. یو تعداد کم کسان به د نظارت غړي روي او نور تعداد به بېکاره پاتې کېږي. نو امارت اسلامي او خصوصا د وزارت معارف نه مهیله ده چې دې کسانو ته هم یو طرحه یا ځایونه مد نظر ونیوسي چې دوی هم بېکاره او بېروزګاره نه سي.
د څارنې او ارزونې تشکیل د له منځه وړلو او دا چې د یادو کارکوونکو برخلیک په څوي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو له هڅو سره سره ونه توانېدو. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت یو کارکوونکی چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د نظارت او ارزونې څانګه له منځه وړل شوې نه ده، یوازې یې نوم د مسلکي پراختیا پر اداره وغوښتی چې د نظارت او ارزونې مخکینی وړ کارکوونکي او ورسره به د ښوونکو د روزنې د عالي مؤسسو استادان په یاده اداره کې وګمارل شي. هغه دا هم وویل په ټول افغانستان کې د څارنې او ارزونې په څانګو کې شاوخوا 6000 کسانو دندې درلودې. د راپورونو پر بنسټ د نظارت او ارزونې ډیری کارکوونکو چې اوس یې خپلې دندې له لاسه ورکړي د افغانستان پخواني دولتي کارکوونکي دي. یا ټول 5000 ډیرو کارکوونکو چې ډیری یې په بیلابیلو څانګو کې د ماسټري تر کچې زده کړې کړي وي، د پوهنې وزارت په دریم بس کې کار کوو. تر دې مخکې هم د طالبانو حکومت بیلابیلې دولتي ادارې له منځه وړي او د پخواني حکومت زرګونه مسلکي کارکوونکي له دندو ګوښه کړي چې ډېری یې له بېکاري، ګاونډیو او بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راديو سلیروي ساعت
اوس به هم یو نړیواله موضوع را واخلو. اسرائیلی چارواکي په غزه کې د جګړې د پراخېدو او غزول خبرو کوي، خو له بلې خوا په سیمه کې د جګړې د بندولو لپاره نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل د پوز لوی درسي زهرسي حلوي خبرداري ورکړ چې په غزه کې روانه جګړه به ډېرې نورې میاشتې دوام وکړي. نو موري دغه خبرداري داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونه په غزه کې د فلسطینیانو پر ګڼ میشتو سیمو د هوایي بریدونو له ترسره کولو وروسته پرون سه‌شنبې ځمکني عملیات د غزې په مرکزي برخه کې د کډوالو ښاري کمپونو ته وغځول. د څو میاشتو په مخه د پوځي عملیاتو د غزولو دغه اعلان د روانې جګړې په ترڅ کې د لا زیاتې ویجاړۍ ګواښ زیاتوي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیلي ځواکونو تر دې مخکې په ښاري سیمو د غزې په شمالي برخه او په جنوبي ښارګوټي خان یونس کې سخته جګړه مخته وړي چې په نتیجه کې فلسطینیان اړ شوي چې د غزې نورو لرې پرتو کوچنیو سیمو ته پناه یوسي. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربان لپاره نړیوال فشارونه زیات شوي او امریکا هم له اسرائیل د ولسي وګړو د تلفاتو د مخنیوي غوښتنه کړې، د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې ډېر لرې ده چې جګړه د پای ته ورسیږي. د راپور له مخې دا په وروستیو لسیزو کې د اسرائیل تر ټولو ویجاړونکي پوځي عملیات دي. په غزه کې د اسرائیل د پراخو بریدونو په نتیجه کې تر اوسه نږدې 1000 کسان وژل شوي او پر غزې واکمنې د حماس د روغتیا وزارت چارواکو د ټپیانو شمېر شاوخوا 55000 کسان ښودلی دی. د دې وزارت په خبره د وژل شوو کسانو دوه درېمه برخه یې ښځې او ماشومان دي. په عین حال کې د اسرائیل د پوځ لوی درسیز پرون سه‌شنبې وویل چې د جګړې د اهدافو ترلاسه کول ساده نه دي. اسرائیل ژمنه کړې چې حماس به چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په بشپړه توګه له منځه وړي. هغه ډله چې د اکتوبر په 1 نیټه د اسرائیل پر قلمرو په بریدونو کې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې ارغمل کړل. د کلابندې شوې غزې دننه د پراخېدونکو بشري ناورین په اړه اندېښنو او په سیمه کې د جګړې د بندېدو لپاره د مخ په زیاتېدونکو غوښتنو په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو پرون سه‌شنبې وویل چې د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو وزیر ران ډیرمیر په واشنگټن کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن او د ملي امنیت له سلاکار جک سولیوان سره وکتل. د دوی د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د امریکا متحده ایالاتونو د تیرې اونۍ په پای کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیکته چې د دیارلسو غړو په مثبتو رایو تصویب شو د روسیې تر څنګ له رایه ورکولو ډډه وکړه. له دې مخکې متحده ایالاتونو د غزې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوه پریکړه لیکونه ویټو کړي وو. دغه نوې تصویب شوې پریکړې غزې ته چې 2.2 میلیونه اوسیدونکي بشري مرستو ته سخت اړتیا لري د مرستو رسولو د چټکتیا غوښتنه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې ډېر روغتیا پالان په دې باور دي چې دلته د غلطو باورونو او دودونو له امله د کورنیو لخوا له هم د ښځو ماشومانو روغتیا ته پاملرنه نه کیږي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې ورو.
په غزنی کې روغتیا پالان وایي دلته د کورنیو لخوا له هم د ښځو او ماشومانو روغتیا ته چندان پاملرنه نه کیږي. دوی وایي دا لامل دی چې ډېری میندې د زیږون پر وخت مړې کیږي او ماشومان یې د نه پاملرنې له امله په خوارځواکۍ اخته کیږي. ډاکټر سید احمد تنا په غزنی ولایت کې د کوار موسسې د اس بي سي پروژې کوارډیناتور دی. هغه دا خبرې تیر ورځ د شاوخوا شپېتو ځوانانو د رسنیو استازو او خواله رسنیو فعالانو ته د یو نیول سوي ورکشاپ په څنډه کې رسنیو ته وکړې.
اوس هم لا داسې ناخوالې موجودې دي چې د میندو مړینه هغه د ولادت په وخت کې اوس هم لا فیصدي لوړه ده نسبت نورو هیوادونو ته. که څه هم د صحت په بخش کې اوس بهبود راغلی ده، اما بدبختانه چې اوس هم لا زموږ میندې ماشومان په یو بد وضعیت کې او د صحي درسته توجه نه ورته کیږي.
شاغلی تنا زیاته کړه د اس بي سي پروژې تر سرلیک لاندې د غزنی په 14 ولسوالیو کې روغتیایي فعالیتونه کوي چې د روغتیایي او اجتماعي کارمندانو او رضاکارانو په واسطه د ټولنې خلکو ته د روغتیا په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. د زیاته کړه خو تر څنګ یې غواړي چې قومي مخورو، دیني عالمانو او د سیمه ییزو شوراګانو غړو ته ورکشاپونه جوړ کړو تر څو د روغتیایي معلوماتو، تغذیه، ماشوم ساتنې او تعلیم د برابرۍ په برخه کې عامه پوهاوی زیات سي او وروسته یې خپلو کورنیو ته ورسوي تر څو په کورنیو کې د روغتیا په برخه کې ښه فکر خپور سي. نوموړی زیاتوي په افغاني ټولنه کې ځینې بد او غلط دودونه د دې لامل سوي چې د مور او ماشوم دواړو روغتیایي ګواښلې ده. خلک دې هڅه وکړي چې خپلې مېرمنې د میندوارۍ په وخت روغتیایي کلینیکونو ته بوځي او د روغتیا پالانو په لارښوونو دې عمل وکړي.
مخکې تر دې چې ماشوم دنیا ته راسي یا میندې سي هغه حامله وي، هغوی ضرور باید حداقل 4 ځله د صحي کلینیک قابلګانو ته ولاړې سي او هلته صحي مشورې واخلي تر څو د دوی ولادت اسانه سي. دوی ته په هغه د امیدواري په وخت کې ځینې دواګانې چې هغه بدن ته ضرر رسوي، خپله میندو ته ضرر رسوي او په عین وخت کې ماشوم ته تاوان رسوي. د دغو خودداري وکړي.
د خواله رسنیو فعال او ممثل سیمان راهل هم دغه ورکشاپ ته رابلل سوی وو. دی وایي دغه سی ورکشاپونه او داسې غونډې چې په هغې کې د عامه پوهاوي معلومات ورکول کیږي د خلکو لپاره ډېر اړین او ګټور دي.
عامه پوهاوی دی چې یو ښه ځوان ته سالم ځوان ته لار پرانیزي. دا دومره ناخوالې چې موږ په خپل ځوان کې لرو، خصوصا افغانان د سیمې په کچه، موږ دغه سی نه عامه پوهاوي سره مخامخ چې عامه پوهاوی هلته ډېر کم دی، نو ډېر اړینه ده چې له دغه سی مجالسو دغه شی غونډو دغه شی همداسې انتقال سي سیمو ته د روغتیا، د ژوند، د ژوند د ارزښتونو د غټولو په اړه عامه پوهاوی ورکړي سي موږ ته لازم او ملزم.
راحل زیاتوي موږ د ټولو اړخونو معلوماتو څخه بې برخې یو، خو د غونډو، ورکشاپونو او رسنیو له لارې چې موږ څه اورو دا کولای سي چې موږ ته پوهه راکړي. خو اړینه دا ده چې دا موږ له خپلو کورنیو سره شریک کړو، هغې پوهه کړو چې څنګه د مور او ماشوم ساتنه او پالنه کولی سو.
په ټوله کې موږ په دې نه پوهیږو چې موږ څنګه کولای سو ټولنې ته سالم اولاد وړاندې کړو. نور خبرې د هغوی په ساتنه کې، د هغوی روزنه، د هغوی خوراک، د هغوی تغذیه، دا خو بیل پرېږده. نو نن چې کوم بحث مطرح شو، زه ډاډه یم چې که داسې هم لاس په لاس شي او هر سړی په خپل کورنۍ کې خپلو خپلوانو ته ووایي، دا به د ټولنې او د خلکو په خیر باندې.
ډیری وخت شکایت کیږي چې د افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې لا هم په ډیری سیمو کې ګڼ خلک د خپلو ښځو ماشومانو روغتیا ته چندان په ښه سترګه نه ګوري، چې له دې سره یې په کورنیو او ټولنه کې ډیری وخت یو شمېر ستونزې او ناخوالې رامنځته کیږي.
اوس به د افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو. کندهار کې د کرنې او مالدارۍ ریاست د هګیو د تولید د فارمونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دوی په خبره دا مهال په دې ولایت کې شپږ د هګیو د تولید لوی فارمونه شته چې هره ورځ 2000 هګۍ پکې تولیدېږي. نور تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د هغوی د تولید یو لوی فارم دی چې د شاوخوا 160 میلیون افغانۍ په پنګونه جوړ شوی دی. په دې فارم کې په افسر ډول هر ورځ تر 130,000 هګۍ تولیدېږي او د کندهار ترڅنګ د نور ولایتونو بازارونو ته لیږل کیږي. د فارم مسؤل بلال احمد وایي که د طالبانو حکومت ځمکه ورکړي او نور امکانات ورته برابر کړي نو دوی به په دې برخه کې نوره پانګونه هم وکړي.
لا یو لک څلور زره دانې چرګان نوي فیصده تولید لري. ټوټل لګي 1,25,000 پورې د کندهار ښار او شاوخوا ولسوالیان ته موږ ورستو. امانت څخه هیله لرو چې زموږ سره همکاري وکړي، موږ ته مځکه راکړي او یخې په قرارداد راکړي. موږ آینده کې اراده لرو چې د 15,000,000 باندې نور هم پانګونه وکړو. 15,000 دانې چرګان موږ نور فارمونه جوړ کړو. ورسره پر څنګ موږ د امارت څخه هیله لرو دا د پاکستان څخه چې کومې خرابې یا غیر راځي یا مرزمنې آګي
په دغو فارمونو کې د کورنیو تولیداتو او کورنیو بازارونو ته د عرضې ترڅنګ سلګونو تنو ته د کار زمینه هم برابره سوې ده. د ضیاءالحق او محمد نبی په نومونو دوه کارکوونکي له نورو پانګوالو غواړي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
نوم مې ضیاءالحق، موږ 160 نفر اخته دلته چې ستار مال راشو دانه ورته ورکړم، بیا هګۍ راټولې کړو، وروسته هګۍ راټولې کړو، بیا کارتن کړو، کارتن چې کو بیا راوباسو دلته ګودام ته راوباسو، ګودام نه پس بیا موټر راځي، موټر ته بارو، بیا په کندهار په ښار کې خرڅېږي، نورو ولایتو ته ځي.
محمد نبی پنګوالو موږ دا غواړو چې موږ لپاره کارونه ډېر کړي، یادایش کارونه وکړي، کارګر کار اخته شي، بیروزګاري ډېری دی.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي بازار ته د بې کیفیت هګیو د عرضې د مخنیوي هڅې کړي. د کندهار د کرن ریاست د مالداري امیر مولوی محمد حمید وایي په دې ولایت کې شپږ د هګیو د تولید لوی فارمونه شته چې هر ورځ 200,000 هګۍ تولیدوي.
په کندهار کې د شپږ یو غټ فارمونه موږ لرو، په هغه کې د 2,60,000 2,10,500 باندې چرګان دي. په روزانه تولید تقریبا د 2,00,000 پورې موږ په کندهار کې اوس دغه فارمونه د روزانه د هغوی تولید لري، خو ضرورت یې نه دي پوره کړي. تقریبا 80% موږ بسیاي اوس 10% نور هم ضرورت لرو. زون په سطح باندې د هغوی نور ولایتو ته هم ځي. اول دې غوښتنه داره چې د هغوی چې بازار ته ارزه کوي باید یو ټاپه لري، تاریخ د ختم او د شروع ولري، او موږ ته به وکولای شو چې موږ د هغوی مخ وینځو کمی خارج سره زی کرنټینو ته مو ویل دی وخت وخت ډاکټر صاحبان زی ویتن صاحبان زی ګوی هغهی مشه په یوه هغهی 15-20 وخت لري بالا وخت نه لري.
د هغوی فارم لرونکو د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د فارمونو لپاره دی مناسبې ځمکې ورکړي او د هغوی د محصولاتو ملاتړ دی وکړي ترڅو له بهرنیو هیوادونو د راوارد سو تولیداتو سره سیالي وکړي.
ستاسو له پیغامونو
زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي، ځکه چې یوه له ستونزو مو د اوبو ده چې اوبه د نشتون سره موږ مخامخ یو. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ نو تقریبا کم سې کم 1.5 متره موږ پایپونه وراچوو، 150 متره موږ برمې وهو. نو د دې له وجې څخه موږ کم د کور مصارف چې دي په دې باندې نه پوره کېږي. نو دا ډېر سختو شرایطو سره د خلک مخامخ دي. نو موږ د اسلامي امارت څخه غواړو چې موږ ته دا د فرهاد بند کوشش وکړي، د فرهاد بند راته راوتړي په اول ګام کې. نو موږ دغه ډېره غټه ستونزه ده چې د اوبو نشتون سره مخامخ یو.
السلام علیکم ورحمت الله، زادم جان د هلمند ولایت د نوزاد ورسوالۍ تاسو ته پیغام پرېږدم او د پیغام د نشرولو په هیله. نو تاسو داسې دغه پیغام سره نشر کړئ د خیره سره چې د اسلامي امارت مشران زموږ پیغامونه واوري. موږ د اوبو د نشوالي سره ډېر مخامخ یو، زموږ اوبه ډېرې کمزورې دي، یو انچ اوبه مو دي. نو دا علاقه نوزاد دغه کاریزونه چې دي دا ټول سکوت سره مخامخ دي. نو موږ غواړو چې موږ ته اسلامي امارت پاملرنه وسي، موږ د فرهاد بند راوتړي او دغه کوم لوی لار چې ده د ګریش څخه د موساکلا او نوزاد او باغران او بغنی او دغه لوی لار چې ده راته پخسي سړک راته جوړ سي. نو موږ ته هیڅ توجه تر اوسه پرې نه ده سوې د اسلامي امارت خوا څخه، نه کوم کار موږ تر اوسه پرې سوی دی.
د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وروره زه عبدالرحمن د هلمند د مرجع ولسوالۍ تاسو ته پیغام پرېږدم. وروره د زموږ ولسوالۍ چې ډېره نادره وچکلۍ ځپلې ده او ډېره وچه ده، نو موږ د مسولینو سره دغه غوښتنه کوو چې وروره دا زموږ مرجعیت ته د کوم مسولین د اوبو مسولین چې دي د عمارت خلک دي هر څوک چې دي دا زموږ و مرجعیت ته باید نه کې توجه وکړي په اوبو کې هېڅ اوبه دلته نشته ولې وچ کلکې دي څهان وچ دي وروره نو دوی هېڅ توجه دې ته نه ده کړې ګرد اوبه یا پرودو کې تللې دي یا وروره چې رایله کوم دوه ورځې رارسېدلې نه وي بیا اوبه بېرته اړولي
توی منی مای ترا رسیدو په دې برخه کې در تا د زهرو کاروانه پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې ورزو د دې سات لاندو خبرونه ده.